در بخش تکنیک همکاری کردن. من نسیم شفق تا سه شنبه آینده از شما رخصت میخوایم. موفق باشین.
سلامون استلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر اتلور بجې شوې ده. صفی الله ستنګزیم تاسو زموږه کله ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او چې افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی. د سفر په اړه باندې د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د وسلو او چاودېدونکو موادو په یوه ډیپو کې انفجار شوی. پوره خبرونه واوري. یو خبر چې دا اوس را رسیدلی دا دی چې نړیوالې رسنۍ وایي چې په هلمند کې نن په لشکرګاه ښار کې د انتخاباتي مبارزو په یوه غونډه باندې چاودنه سوې ده. دا خبر ما د رویټرز خبري اژانس په استناد راخیستی. رویټرز وایي چې درنه چاودنه په لشکرګاه کې سوې، خو نور جزئیات یې لا نه دي معلوم. وروسته شاید ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په نهم میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړی دی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر اوومې نېټې په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو خلکو شمیر 2.5 لک ته رسېدلی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جولای له میاشتې راهیسې د جګړې د شدت له امله د خلکو د بې ځایه کېدو بهیر هم ګړندی سوی دی. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې په پرقشتې پاول سوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 13 غړي وژل شوی او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشتې پاول سوالی د نیول لپاره حمله کړې وه، خو پلان یې ناکام شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند د حملې مسولیت اخیستی او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې مقابل لوري ته زیات تاوان رسیدلی، خو د جوزجان امنیه قومندان دا ادعا نه ده تایید کړې. او ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د قشتې پر ولسوالۍ په حمله کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په سلو کې 10 افغاني ښځې او کوچنیان د کډوالۍ په وخت کې یا افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال له زور او زیاتی سره مخامخ شوي دي. د کمیسون په یو رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویل شوي چې 10 افغانان د مهاجرت پر مهال په ځانګړي ډول له بهرنیو هیوادونو شړل شوي کډوال وهل شوی، توهین شوی او حتی جنسی زیاتی ورسره شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان د رپورټ له 1 شپېته افغان کډوالو سره د مرکو پر بنا برابر شوی دی. په دې کسانو کې 300 هغه افغان کډوال دي چې له پاکستانه، 340 له ایران او 13 تنه له اروپایي هیوادونو او امریکا افغانستان ته ستانه شوي یا جبرن افغانستان ته استول شوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. خلیلزاد له کابله اسلام آباد ته تللی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن پر ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ورسره وکتل او د سولې لپاره پر امکاناتو او ستونزو یې خبرې سره وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې ویل چې خلیلزاد به د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن پر ټویټر لیکلی چې خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د هغه له مرستیالي تهمینه جنجوا سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد به متحده عربي اماراتو، سعودي عرب او قطر ته هم ځي. د اوکرين د پلازمېنې کیف ختیز لور ته په 130 کیلومتري کې د وسلو او چاودونکو موادو په ډیپو کې انفجار شوی دی. اوکرين چارواکو ویلي چې د چاودنې سیمې ته له نږدې ځایونو تر لږ زیات خلک له خپلو کورنو وتلي او امن سیمو ته لېږدول شوي دي. د اوکرين د پوځ مشر رادیون تیموشینکو نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې د سهار په 2:30 بجو د دفاع وزارت په شپږم نمبر ډیپو کې چې د په وینا تقریبا 200 هکتار ځمکه نیولې چاودنه وشوه. دا ویل چې په سیمه کې غلیز دود دی او په سترګو رسیدلی تاوان نه معلومیږي، خو دومره ویلای شو چې د ډیپو تر 10% زیاته برخه نه ده سوځېدلې. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هروسمن د پیښې ځای ته رسیدلی دی. او د امریکا پولیس وایي د پرستیج لیموزین شرکت چې یو لیموزین موټر یې د اکتوبر په شپږمه په نیویارک ایالت کې ټکر سو او له امله یې شل تنه ووژل شو مالک په خټه پاکستانی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت په موټر کې 12 تنه سپاره وو چې د سالګریه یا د کلیزې د لمانځلو مراسمو ته روان وو او په ټکر کې ټول وژل شوي دي. د نیویارک پولیس نه پوهیږي چې موټر چلوونکی ولې د ترافیک سره اشاره ته نه دی درېدلی او ولې یې پر یوه شیوه سړک سرعت زیات کړی دی. په پیښه کې د موټر چلوونکی او دوه نور وګړي هم وژل شوي دي. دا په امریکا کې له 2005 میلادي کال راهیسې تر ټولو خونړی ټکر بلل شوی دی. د پولیسو په وینا د پرستیج لیموزین شرکت مالک شاهد حسین د مشکوکو تروریستانو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره د حکومت مخبر و او اوسمهال په پاکستان کې دی. دا لا نه ده معلومه چې شاهد حسین به له وروستۍ پیښې سره په تړاو عدلي ادارو ته معرفي شي کنه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې دی او د سولې په اړه باندې به خبرې کوي. د سفر په اړه باندې د سولې عالي شورا خوشبینه ده
او بله د شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین‌افغانی مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده.
په یو بل راپور کې هم اوري چې د کوچیانو د چارو د سمون لوی ریاست وایي د طرز عملونو د بدلون په خاطر بګن کوچان لرای ورکولو محروموي.
50 سلنه زیات کوچان نشي کولای چې خپل رای وکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار طنزي او تفریح خپرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ته د خېدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو وروستي اقداماتو ته په اشاره وایي. اوس په بي سابقه توګه د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابره شوې ده. د دغه شورا ویاند سید احسان طاهری د سیشمې پورس ازادي راډیو ته ویل داسې هیله مندشته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره جدي او ترپخوا متفاوتې خبرې وکړي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی، خو مخکې له دې چې دا رپورټ خپور کو ورزو هلمند ته چیرته چې هلته شاوخوا یو ساعت مخکې د ولسي جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي په انتخاباتي غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. دغه خبر د جزئیاتو لپاره ورزو هلمند هلته الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال دغه پیښه تعقیب کړي. د ایس اپسلی مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا کوم ځکه دغه پیښه شوې ده او تلفات هم لري که څنګه؟
نه بلې، هو پیښه د لشکرګاه ښار کې شوې ده. لکه څنګه تاسو تقریبا 50 لوستې کې مخکې یو ساعت مخکې رامنځته شوې ده، ویل کېږي چې د صالح محمد اڅکزي په دفتر کې د کمپاین اړوند د غونډه روانه وه چې د والد ویاند عمر ځواک په خبره یو ځان مرګ چې په یو ځان د غونډې من سره کولې او ځان ته څوډن ورکړل تر اوسه پرې دوی د اتو نفرو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. ویلې دي چې په څنګ کې اوولس نفر ټپیان هم روغتون ته وړل شوي دي. ځواک کته هم د سفاري پاره ته ونه ویل خو موږ ته یو شمېر سرچینو چې د ایمرجنسی نه د خپل نامه نه شوډرو کوشر د ازادي راډیو خبرې کول چې په دې پېښه کې سفاري هم ټپي شوی دی. البته سفاري
سلیم محمد اڅکزی bale
د دې ټپي شوی دی.
سمه ده. چا به د دې برید مسؤلیت اخیستی وي که څنګه؟ تر اوسه پورې نور جزئیات څه نه دي راوتي، فقط همدومره مسله ده او که نور هم څه شته؟
زه یوازې دا نوم بیا اصلاح کوم، سلیم محمد اڅکزی چې په لومړي ځل د ولسي جرګې انتخابات په زړه وزانه کاندید کړی و، دغه په دفتر کې دا 14 رمنځته شوې ده او تر اوسه پورې چا په غاړه نه اخیستی.
ډیره مننه کوم الیاس دایو لشکرګای له موږ سره خبرې کولې. هلته د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندید صالح محمد اڅکزی په انتخاباتي غونډه باندې بریت سوې ده. ویل کېږي چې په خپل ځای هم ټپي دي، اته کسان ټپيان دي او اته نور په دغه بریت کې چې تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی وژل شوي چارواکي وایي چې څېړنې روانې دي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې ویل چې د سولې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره تر پخوا ډیر ښه فرصت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان په چارو کې، د افغانستان د سولې په چارو کې، د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر وکړ او نن اسلام آباد ته تللی، چېرته چې د غواړي پاکستان وهڅوي څو د افغان سولې په برخه کې طالبان خبرو ته راوبولي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل داسې هیله مندي شته چې ډیر ژر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې د امریکا د هڅو په دوام د سولې عالي شورا دغو هلو ځلو ته خوشبیني ښیي. د سولې عالي شورا وایي دا چې د امریکا متحدو ایالتونو د افغان سولې لپاره ځانګړی او اغېزمن ټیم ګمارلی، تر بل هر وخت د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شوې ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهري:
او بلا شک د سولې پروسه او مذاکرات، بین افغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا به سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره ان شاء الله چې ژر تر ژره مونږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
د افغانستان د سولې عالي شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي. د خغلی خلیلزاد په وړاندیز کې له دواړو افغان حکومت او طالبانو غوښتنه شوې چې د خبرو د پیل لپاره باصلاحیت پلاوی مشخص کړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بین الافغاني او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدو په هدف له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا پاکستان ته په اشاره سره وایي چې که څوک د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي، امریکا یې باید پر وړاندې دریز معلوم کړي.
که سولې ته څوک نه آمده کیږي او سولې څوک نه غواړي، افغانستان کې د امن او سولې لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش باید خلیزان نه دی چې خپل اصلي موقف د امریکا بربند کړي د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره، او په واضح ډول ورسره خبرې وشي تر څو دا سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
د خغلی مسلمیار په خبره د امریکا متحده ایالات باید د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو په ځانګړي توګه د سعودي عربستان رول هم له پامه ونه غورځوي او د سولې په خبرو کې ریاست هم ښکیل کړي.
و مردل چې د سولې علي شورا وایي تر بل هر وخت اوس د بین الافغاني خبرو لپاره د فرصت برابر شوی دی. په دې ارتباط د سیاسي نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږېدلی و. له هغه مو لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد سفر ته په کتو به اوس وخت څومره د سولې لپاره زمینه برابره وي او څومره د دوی هڅې رنګ راوړلی سي.
خلیزاد د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمه د هیوادو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پردو انتخاب دی افغانستان پر خپل او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خپل او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شامل ول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چې رسول پر مغان باندې پر خپل دي. نو خلیزاد د ځل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمه هیوادونو خاص د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نور خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي له غوی سره خبرې کړي دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د تخلو اړخونو سره خبرې کړي دي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمه د هیوادونو کې د کم هیوادونو ته غوښتل دي خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې ساتلې په ډول باندې وي. ولیکل چې 2013 کال دی ټرمپ راځي او د ټرمپ پالیسی د افغانستان په اړه باندې بدلیږي. اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی، اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حد اقل سلو کلو سره خلکو ته یو څه په میراث باندې پرېږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پرېږدي. هغه دا چې صلح هم سره وسله طالبان نشي کولی چې راتلونکي شل کاله نور هم د سیمه له هیوادونو ځان بسیا کې او حد اقل افغانستان جګړه پر مخ باندې شي. پاکستان که څومره هم چالاک او دراک دی، مګر دا چې امریکا د هغه نو سپانسر هیواد دی، هغوی ورته وایي چې نو جګړه ستاسو په ګټه پانه ده او سوله باید راشي. نو دا چې خلیزاد د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخل اړخونو خپل مجبوریت لري فکر کوم چې دا د سوله شونې ده او فکر کوم چې احتمال ډېر دی.
یو څه راته وایي چې زلمی خلیزاد د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکی و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري؟ آیا و به یې مني که څنګه؟
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره ډېر مطرح دا نه وي چې د سولې د رامنځته کېدو منځګړیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټول اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کوم دې لپاره دلایل لرم. ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یو ځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم درسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لهین کې داسې تغییر لیدل شي هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبره کوو. که چې د امریکا سره خبره کوي نو خلیزاد خو د هغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزاد له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي، د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي، د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت خو نه لري. ولیکل چې خلیزاد خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هیواد سره کې اړخ لري، نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او هغه شی د سولې رامنځته.
د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو انتظار خادم خبرې مو واوریدي. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به هر عمر د سولې لپاره هڅې کوي او هڅې هم تر پخوا هغه ډېرې جدي او عملي ښکاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي ممکن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 50% ثبت نام شوي کوچیان د رای ورکولو له حق محروم شي. دغه ریاست ویاند عبدالله واحدیار د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه کوچیان چې له سړو سیمو ګرمو سیمو ته ځي په انتخاباتو کې لګډون پاتې کیږي. اخو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کوچیانو استازو او مشرانو له پخوا دوی سره سلا شوي چې کوچیان به د ثبت نام په مرکزونو کې رای ورکوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست چارواکي وایي چې که د انتخاباتو د اوسنی طرز العمل مطابق رایه وکارول سي د دې ویرشته چې ممکن ثبت نام لرونکي زرګونه کوچیان د رایه له حق نه محروم سي. د دغه ریاست ویان عبدالله وحیدیار د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوچیان دا مهال له سړو سیمو ګرمو سیمو ته کډې کوي او په ګرمو سیمو کې د رایو په مرکزونو کې د رایه د ورکړې په نوملړ کې د دوی نومونه نسته.
دشتا ستنام سره سره د مونږه 500 سره زیات کوچیان نشي کولای چې خپل رای وکړي او د خپل خوخي کاندید ته رای ورکړي. د دې لپاره چې دوی اکثره په سړو سیمو کې ستنامونه کړي دي او اوس هوا چون سړه ده او دوی بیرته ګرم منطقو ته ځي، نو دا طبیعي خبر ده چې دوی نشي کولای چې هلته خپل رای وکاري. نو د مونږ په فکر باندې شاید ممکن کوچیان ترستا ستنام نزیات وکولای شي چې دوی هلته خپل رای وکاري او د خپل خوښ کاندید ته رای ورکړي.
دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 5 میلیون یې نوملیکنه کړي او پاتې د بېلابېلو عواملو له امله له نوملیکنه یې پاتې سوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د کوچیانو لپاره 10 څوکۍ ځانګړې سوي چې دا مهال ورته 4 څلوېښت نارینه او ښځینه کاندیدان په انتخاباتي سیالیو بوخت دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له طرز العمل سره سم هر هغه چا چې چیرته نوملیکنه کړي وي په هغه مرکز کې د رای ورکونې په نوملړ کې نوم راځي او د نوملړ مطابق رای ورکوي له هغې پرته د رای له حق نه محرومیږي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د کوچیانو مشرانو او استازو له دوی سره له پخوا هوکړې ته رسېدلي چې کوچیان به په ټاکلي مرکز کې رای اچوي.
په هغه مراکزو کې چې دوی ثبتنام ترسره کړی دی په هغه مراکزو کې به دوی خپل رای کاروي. په هغې وخت کې هم د دوی نظریات د دوی د مشرانو نظریات اخیستل شوي دي او په دې باندې هم دوی له موږ سره سلا شوي وو. نو پر همدې اساس د کوچیانو لپاره ټول افغانستان یوه حوزه دی. په هر تاکنیز مرکز کې چې دوی نوملیکنه ترسره کړې ده هماغ هلته به د رای ورکوونکو لیست چمتو کېږي او هغلته په مرکز کې به شتون لري او د هماغه پر اساس به دوی خپله رایه کاروي.
که څه هم انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده خو د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره نوی طرز العمل رامنځته کړي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې د دغه هیواد تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه رښتینی او شفافه څېړنې ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و له هغې رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګرۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د خبریال او د سعودي پر واکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی وغوښتل چې په دې اړه د رښتینی او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالتونو هستوګنه او له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادي مطالب خپرول. هغه له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نېټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګرۍ د ودانۍ دننه وژل شوی خو ریاض دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې د خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه یې شفافه وي. پومپیو زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو جګپوړو چارواکو د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له سعودي عربستان سره د دغې قضیې په اړه خبرې کړې دي. پومپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله من دی چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي، زما دا نه خوښېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخ دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر ادعاو سترګې پټې کړې. د سعودي د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړي زیانمنې کړې. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران یې فشارونه زیات کړی دي. خو د ټرمپ د ګوند دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبې په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر اغیز وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر له خپلو هیوادونو بهر پر خبریالانو د دولتونو لخوا د حملو په وړاندې خبرداری ورکړ. کارکر وویل د شخصا د جمال خاشقجي د تري تم کېدو مسله د سعودي عربستان له سفیر سره مطرح کړي او په دې اړه نور معلوماتو ته سترګې په لاره دی. خو د هر هغه دولت پر ضد به چې په بهر کې خبریالان په نښه کوي مناسب اقدام وکړي. نه 50 کلن خاشقجي د یو پیژندل شوي خبریال په توګه په سعودي عربستان کې ډیر کار کړی او هم د جګپوړو چارواکو د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. خو لکه چې 33 کلن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال په دې هیواد کې د قدرت د مرکزي څیرې په توګه راڅرګند شو، خاشقجي پر سلطنتي نظام په ښکاره انتقادونو ته مخه کړې وه. هغه د شهزاده سلمان پر اصلاحاتو انتقاد کړی او هغه تش په نوم بللی او نوموړی تورن کړی چې په سعودي عربستان کې د ویرې نیونو او د عامه سپکاوي یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات لږ شوي او دوی وایي اقتصاد هم ورسره ښه شوی. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډېر حاصلات لري نو په کار ده چې د ممیزو ډېرې خونې جوړې شي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو نو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات حل سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې در په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دی، هم د صحي لحاظ نه ښه دی، هم د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دی، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فنی کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت د پیاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکه له منزور شوی دي یعنی خدي کافی دي، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګور پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکې دي د لنډو خبرونو د خبرولو وخت مر رسیدي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وای.
د هلمند ولایت خبر پاڼه وایي چې نن په لشکرګاه کې د ولسی جرګې لپاره کاندید صالح محمد خان اڅکزی او نور وطنه په انتحاري حمله کې وژل سوي دي. په دې حمله کې یو لسنه زخمیان سوي دي. د هلمند د والی دفتر له دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې انتحاري حمله نن د صالح محمد خان اڅکزی د انتخاباتي کمپاین په دفتر کې سوي ده. کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د جګړې له امله د ډیرو افغانانو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په یو رپورټ کې چینن خپور سوی ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې د اکتوبر تر 8 نیټې په افغانستان کې د جګړې له امله 2.5 لک کسان له خپلو کورونو تېښتې تر سوي دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه لمرستیالي سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو پر سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد به له پاکستانه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته ځي. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 180 کیلومتري کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په وډیپو کې د درنې چاودنې له امله 10,000 کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه حدیث پردیس وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ سیالیو په شپږمه لوبه کې نن ننګرهار او کابل لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. دا سیالي د افغانستان په وخت 8 بجې په شارجه کې ترسره کیږي. د کرکټ دغه سیالي چې تیر ونې پیل شوې دي، 15 لوبډلې بلخ، کابل، ننګرهار، پکتیا او کندهار په نومونو لوبډلې پکې برخه لري. د افغان لوبغاړي محمد نبی په لوبډل مشي د بلخ لوبډله تر دې دمه دغه سیالیو مخکخه لوبډله ده چې د څلور امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان د فوټبال غوړې لیګ سیالیو په لړ کې نن سپین غر بازان او د باسین سپی لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو درېمه لوبه ده چې د کابل پر وخت نن ماښام 5:30 دقیقې پیلېږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا د میوند اتلانو د هندوکش عقابانو لوبډلې ته ماته ورکړه. بیا د سیالۍ چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې اته لوبډلې پکې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. او د پاریس سن ژرمن 19 کلن ستوري کلیان امپابا په وو سیالیو کې دغه ټیم لپاره 10 ګولونه وهلي دي. نوموړي چې تېره شپه د لیون لوبډلې په مقابل کې 4 ګولونه وهل وایي غواړي د ټیم لپاره ډیر ګولونه ووهي. کلیان تېره شپه په دویمه نیمایي کې فوق العاده ښه لوبه وکړه او د هغه د 4 ګولونو په وهلو سره پاریس سن ژرمن لوبډله 15-0 په مقابل کې ګټونکې شوه. ژرمن لوبډلې د لیون په مقابل کې له بریا وروسته د پرله پسې 9 ځل لپاره د مقابلو ټیمونو پر وړاندې
ازادي راډیو